8. السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغانستان جمهوریت ریاست د ځنګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدل کړه. د بلخ د والی ولایتي شورا د غړي اسف مومند قضیه حقیقت موندونکو پلاوي سبا خپل موندنې له جمهوریت ریاست سره شریکوي. دا او نور مهم موضوعات د ازادي رادیو په پښتو خبری مجله کې اوریدلای شي. مجله د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. خود مجلې پیل په خبرونو کې خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضي دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد وغوړي دغه کمیسیون به د قضیې څارنه وکړي. د جرمن لیکوال دوګان اخان لی مدافع وکیل وایي د هسپانی محکمې د ده موکل په مشروط ډول خوشي کړ. د امریکا دفاع وزیر وایي چې دای د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضي دی. جیم ماتیس ویل نه غواړي په دې اړه نور جزئیات په ډاګه کړي. هغه دا څرګندونې هغو خبریالانو ته وکړې چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وه. جیم ماتیس زیاته کړه د دې نوې پالیسۍ په اړه به تر هغو څه ونه وایي چې په خپله ولسمشر هغه اعلان کړي نه وي. په کمپ ډیوید کې پر دې ستراتیژۍ د جمعې په ورځ د ولسمشر په مشرۍ په غونډه کې بحثونه وشول. ښاغلي ماتیس دا بحثونه هر اړخیز او جامع وګڼل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په نیمایي کې خپل دفاع وزیر جیمز ماتیس ته بشپړ صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه فیصله وکړي. دا مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي پوځیان دیر دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې د دوه اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. وسلوالو طالبانو هغه وخت د سید ولسوالۍ پر میرزا ولنګ کلي حمله کړې وه او دغه کلی څو ورځې په کنټرول کې وو. یونما په خپله اعلامیه کې چې نن خبره کړې هغه ادعاګانې تایید کړې چې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر دغه کلي د حملې پر مهال لږ تر لږه 14 کسان وژلي چې په هغو کې ملکیان او غیر محارب ملیشه شامل وه. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې تو ویلی زه د ملکیانو او غیر محارب ملیشو وژنه غندم. دا لنړیوال قانون څخه شکاره سرغړونه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد وغوړي دغه کمیسیون به د قضیې څارنه وکړي. سیما سمر ازادي رادیو ته ویل د آصف محمد قضیه تر ډیره جنایي ده چې پولیس او اړوندې ادارې باید وڅېړي. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس د خپل کمیسیون د همکاري په باب وویل
اگر طرفدارای آصف مومن
یا که آصف مومن خپلوان پلویان او د خپل له کمیسیون څخه وغوړي د دې قضیه څارنه او نظارت وکړي، موږ به لغې هم نظارت کوو. د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د تیر دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف پر لوري سفر درلود چې د په خبره د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور د کسان لوخانی ولسوي بیا وهل د ولسوي دی. د دې قضیه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وایي لومړنۍ موندنې شي چې شغلې مومن د عطا نور په دستور نیول سوي دی. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د لوی څرنوالی د حکم لمخې پولیسونوالی. د ایران پارلمان نن د ولسمشر حسن روحانی د کابینې د پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یو تن پرته نور ټول تایید کړل. په تایید سویو کاندید وزیرانو کې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم شامل دی چې پر اټومي موافقه د نړۍ له پیاوړي هیوادونو سره د ایران په استازیتوب مذاکرې پر مخ بیولې. د پارلمان مشر علي لاریجانی ویل د پارلمان غړو نن د ولسو پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له جملې 14 تنه تایید کړل. د انرژي وزارت لپاره کاندید حبیب الله به طرف د پارلمان لخوا رد سوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر شر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. تل افر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو په لاس کې ده. صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې وویل
په داسې حال کې چې اتلانو تیاری نیولی چې قرباني ورکړي او د دغه محکم ښار د ازادولو لپاره هڅې پیل کړي، د تل افر ښار هم دې ته تیاری نیسي چې له نورو ازاد شوو سیمو سره یو ځای شي. زه داعش ته وایم چې یا به تسلیمېږئ یا مړه کېږئ.
د تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پوځ په ملاتړ موصول ښار له داعش څخه نیولی و. د جرمن لیکوال دوګان اخان لی مدافع وکیل وایي د هسپانیا محکمې د ده موکل په مشروط ډول خوشی کړ. نوموړی په هسپانیا کې د ترکیې د جل پر اساس نیول شوی و. د اخان لی مدافع وکیل ایلیا سوریار نن د محکمې تر استمایا غونډې وروسته په فیسبوک کې ولیکل، اخان لی په دې شرط له توقیف څخه خوشی سو چې په مادرید ښار کې به پاتې کیږي، بل دا چې ترکیې ته د هغه د سپارلو لپاره د انقرې لخوا باید رسمي غوښتنه وسي. اخان لی په ترکیه کې زیږیدلی خو په دغه هیواد کې له کلونو بند تیرولو وروسته په 1909 میلادي کال کې جرمني ته لاړ او د فنلند اوسیدونکو نن په لویدیز اشاره تورکو کې د وروستي پیښو قربانیانو ته د درناوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. چارواکي دغه پیښه چې په دغه هیواد کې لومړی تروریستي حمله ګڼل کیږي څېړي. حمله د یو تن لخوا د چړې په مرسته شوی چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي مشکوک حمله کوونکی د مراکش تبعه او 13 کلن دی چې تر هغې پیښو وروسته پر اورون په مرمۍ ویشتل شوی دی. د قربانیانو د یاد لپاره د درناوي دغه مراسم په ټول فنلند کې ترسره شول.
لو سلیم محمد سلیم مننه چې خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په مجله کې دا مطالب باورې دلای شي. د افغانستان جمهوری ریاست د ځانګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدل کړه.
امروز تا یک مراسم به حضور داشت رئیس جمهور، فرقه عملیات های خاص به قلوردو استقاله.
د بلخ د والی او د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیه حقیقت موندونکو پلاوی سبا خپل موندنې له جمهوری ریاست سره شریکوي.
مفاهمه لومړنۍ موندنې دا شی دي چې خپلو کسانو ته هدایت
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله د اندېښنې وړ بولي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بنګلاديش یوې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم د وژلو په یو ناکامه پلان کې د لاس لرلو په تور لس تنه سخت دریځي په اعدام محکوم کړل. د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم په همدې مجله کې مطالب اورېدلی شئ. رازو د نننې مجلې د سر موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وی د ځانګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدله کړې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شمې پوره ازادي رادیو ته ویل د اقدام به د هیواد امنیتي وضعیت په خوالي کې مهم رول ولوبوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وی دا د څلور کلن امنیتي پلان یو برخه ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د ځانګړي عملیاتو د فرقې په قلی اردو بدلولو سره تمه ده چې د جګړې په ډګرونو کې جدي بدلونونه رامنځته سي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې سره به د کمانډو ځواکونه ظرفیتونه لوړ سي. هغه وای نن ورځ په یو لړ مراسمو کې چې د ولسمشر په ګډون د امنیتي بنسټونو مسؤلینو او په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن هم ګډون کړی و د ځانګړي عملیاتو فرقې قلی اردو ته ارتقا وکړه. په دې ارتقا سره تمه ده چې د کمانډو ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي. د ښاغلي مرتضوی په وینا بسم الله وزیری د دغه قلی اردو د قومندان په توګه ټاکل شوی. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ځانګړي ځواکونو شمیر به دوه چنده لوړوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای اتیا تر 90% د شپې عملیات د ځانګړي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. ښاغلي وزیری ویلي د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې په هدف دوی په ځانګړي او هوایي عملیاتو تمرکز کوي. ښاغلی وزیری زیاتوي اوس مهال دغه ځواکونه له کندوز نیولې تر هلمند جنګي عملیات پر مخ وړي. د افغانستان نړیوالو متحدینو په بیا بیا د افغان ځانګړي ځواکونو له اجراتو استاینه کړې ده، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دغه ځواکونو د شمیر په اړه له جزئیاتو ورکولو څخه ډډه کوي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ځانګړي ځواکونو عملیات ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د دغه ځواکونو په ښه تجهیز هم ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې میا ګل خالد ازادي راډیو ته وویل
در مسلې تخنیکی
و د تخنیکی نظرې باید تجهیزات او تسهیلات ته هڅوځي کمبوتی بشپړې سي باید محاسبه شي چې دښمن څه لري او د غزوکونه باید تر هغه ښه تجهیز سي او د غشان پیاوړې مورال ورکړل سي خغلی خالد وای د ځنګړي ځواکونو په مسلکي والی او د دوی د جګړې ظرفیتونو په لوړوالي باندې باید زیات تمرکز وسی ځکه د پوینه هم د ځواکونه تر ډیره د افغان جګړې مسولیت لري
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري
د بلخ د والی عطا محمد نور او دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف مومند د قضیه حقیقت پوندونکو کمیسون وای د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. دغه کمیسون غړي عبدالحبیب جبارخیل د یک شنبه پوره ازادي رادیو ته ویل چې د دوی څېړنې د څېړنو پایلې به سبا له جمهوریت ریاست سره شریک کړي. بیا هم تفصیل د رحمت الله افغان په یو بل راپور کې
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف محمد د قضیه د حقیقت موندونکو کمیسون غړي وای لومړنۍ موندنه ښیي چې ښاغلی محمد د عطا محمد نور په دستور انیول سوی د دغه پلاوی غړي او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جبارخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی له امنیتي کامرو مستند اسناد راټول کړي له چارواکو سره یې لیدلي او د پیښې ځای هم بررسي کړی. خغلی جبارخیل وویل پلاوی دا محل په راپور چمتو کولو بوخت دی چې د په خبره د چړنو پایلې به سبا حکومت ته او وسپاري.
سند اسناد مو هلته پیدا کړي دي، هلته حادثې مو هم بررسي کړی دی، زخمیان مو هم لیدلي دي، دواړو جانبو مو هم لیدلي دي، امنیتي او کشفي ارګانونو سره مو هم لیدلي دي او هغوی سره مو هم پوښتنې لرلې، هغوی نه مو هم خپل ځوابونه اخیستي دي. تحقیقات بشپړ شوي دي خو صرف اسنادو باندې اصلي شي دا تحلیل شي او هغه شنه وو مستند ادارش ترې محجوب څو پولیس مقامات ته وړاندې شي. مفهومه ګل لومړنۍ همدنې دا شی دي چې والي صاحب ویلي چې ما خپل خپلو کسانو ته هدایت وکړ چې ورشي وینې سیرې ورېږي کور ته بیرته هغوی مداخله کړې به
د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د تیرې دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د دې د سرګندونو له مخې د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور د کسانو لخوا انیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د لوی څرنوالي د حکم له مخې پولیسو نیولی. اسف محمد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال دا ادعا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نوري وزوی د چپ غوږې وڅنډه پرې کړې او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې هم وهلی او ډبولی دی. په ورته وخت کې د بلخ د والی ویان مني چې د اسف مومن د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی خو وایي د والی کور ته نه دی وړل سوی. منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل د قضیه په اړه د حقیقت موندونکو کمیسون پایلو ته په تمه دي. هغه وایي د والی صاحب په هدایت نیول سوی خو د والی کور ته نه دروړل سوی. موږ د حقیقت موندونکو کمیسون له لوري د قضیه روڼتیا ته په تمه یو. که چیرې موږ ووایو دا څه نه دي سوي، مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي. که مقابل لوری ووایي چې دا کار نه دی سوی، موږ یې نه قبلوو. موږ د پلاوي له لوري د قضیه روڼتیا ته په تمه یو. د بلخ د والی عطا محمد نور او د ولایتي شورا د غړي اسف مومن ترمنځ اختلافات څه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات موجود وو.
قدرمن اوریدونکو د رحمت الله افغان راپور ته غوږوي. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مخابنې خبری مجلې څخه اوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د متحده عربي اماراتو له 300 میلیونو ډالرو څخه ډیره مرسته به د افغان دولت د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره ولګیږي. د یاد وزارت ویاند وایي له مرسته شویو پیسو ډیر اندازه د کورونو جوړولو په پروژو لګیږي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د یاد مرستې د لګښت په شفافیت ټینګار کوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
افغان حکومت وایي د متحده عربي اماراتو تازه مالی مرسته به تر ډیره د کور جوړونې په پروژو ولګیږي. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کور جوړونې تر څنګ له دغو مرستې څخه د ترانسپورټ، سړک جوړونې، کرنې او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم استفاده کیږي.
دولت افغانستان مطابق مو پالیسي او برنامه هاش کړه.
دوی وایي افغان دولت به د خپلو پالیسیو او پروګرامونو له مخې له دغو پیسو څخه استفاده وکړي. بل خبره دا ده چې دلته لومړیتوبونه دي او دولت په داسې پروګرامونو کار کوي چې د خلکو ژوند سره بدل شي.
تغیرات در وضعیت زندگی مردم وجود دارد.
د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د راپور له مخې د ابو زبید د پراختیایي بنسټ د مرستې او پرونو رقم 2.1 میلیارد درهم دی چې 325 میلیونه امریکایي ډالر کېږي ورکوي. د متحده عربي اماراتو مرسته شوي پیسې به په افغانستان کې په 300 پروژو کې مصرفېږي، خو ډېره برخه یې کور جوړونې، کرنې، ترانسپورټ، عامه او ټولنیزو خدمتونو ته ځانګړې کېږي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې د نمانځنې په مناسبت د ابو زبید د پراختیایي بنسټ څخه په یو خپور شوي راپور کې راغلی چې د دې پیسو په بدل کې به د افغانستان په اقتصادي پراختیا او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو تر ډېره کار وشي. په راپور کې راغلی چې دا بنسټ او افغان حکومت د 1970 کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزې او اقتصادي وده کې مرسته کړې ده. د اقتصاد وزارت د مسؤلانو په وینا متحده عربي اماراتو له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې چې د خلکو په ژوند یې نیغ په نیغه اغېز کړی دی. متحده عربي اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایي ډګر او سړکونو جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال وایي چې که د اماراتو دا مرسته په شفافه ډول داسې چې ګټې تر خلکو ورسیږي ولګېږي، نور هیوادونه به هم یو ځل بیا له افغانستان سره مرستو ته زړه ښه کړي. د ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومېږي امارات شاید څه ناڅه اطمینان ورته حاصل شوی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې بعضی د اختیار چې کوم سیاسي خلکو ته ورکول کېدلې، نو شاید دغه زما په نظر غټ عیری د نو علت به همدا د افغان حکومت باندې لازم او واجب ده ګڼم چې دغه حکومتونه په پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کې ترې نه ښه استفاده وکړي.
د ښاغلي هډوال په وینا اړتیا ته دی چې افغان حکومت د بهرنیو مرستو د جلبولو په خاطر مرستې په شفاف ډول مصرف کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله د اندېښنې وړ بولي. د دې بنسټ مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د روان کال له پیله دغې ادارې خبریالانو ته د ګواښونو لسګونه قضیې ثبت کړي او حکومت باید دغه موضوع جدي ونیسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر مانی وایي د خبریالانو د خوندیتوب موضوع د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او په دې برخه کې به شته ستونزو ته رسیدنه وشي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي که حکومت افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله جدي ونیسي په هیواد کې به د بیان ازادي له خطر سره مخ شي. دا دغه بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل. د روان کال له پیله تر دې مهاله دغه ادارې خبریالانو ته د ګواښونو 15 قضیې ثبت کړې دي. ښاغلی خلوتګر وایي په اکثرو ولایتونو کې خبریالان د ګواښونو له امله خپل کارونه په سمه توګه نشي ترسره کولای.
ما در روزهای گذشته شاهد تهدیدات خبرنگارا بودیم.
موږ په تیرو ورځو کې خبریالانو ته د ګواښونو شاهدان وو. ان تر دې چې په هلمند کې یو خبریال د تهدیدونو له امله هیواد پریښی او هندوستان ته تللی دی. په اصلي پل کې خبریالانو ته امنیتي مشکلات پیښ دي. هغوی د والی په دفتر کې دي او له هغه ځای خپل راپورونه لیږي. ښاغلی خلوتګر وایي په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر شوي او یوازې له یوه ولایت څخه دوی 15 قضیې ثبت کړي دي. خو دا چې په کومو ولایتونو کې خبریالانو ته ډیر ګواښ موجود دی په دې اړه ښاغلي خلوتګر معلومات ورنکړل، خو ویل چې زیاتره هغه خبریالان له ګواښونو سره مخ دي کوم چې په نامنو ولایتونو کې دنده ترسره کوي. معلوماتو ته نه لاسرسی او کمزور اقتصاد نورې هغه ستونزې دي چې د دې ادارې په خبره خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم یادې موضوع ته په اشارې سره وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی به اړ شي چې د خبریالۍ له مسلکه مخ واړوي او نورو هیوادونو ته ولاړ شي. لا دې وړاندې هم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه خبریالانو ته د ګواښونو راپورونه ورکړل شوي او په ځینو مواردو کې خبریالان وژل شوي هم دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل شپږ میاشتنی راپور کې 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره خونړی او خطرناک کال بللی، خو د نوې ادارې راپور ښیي چې روان کال هم د خبریالانو لپاره له ستونزو خالي نه دی. په ورته وخت کې د ولسمشۍ مڼې د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي حکومت د خبریالانو د ستونزو هواري ته ژمن دی.
قدر من اوریدون کو تاسوز موغک لازادی راڈیو چخاوری دا افغانستان دا ملکی هوایی چلند نیداره دا کورنوی و هوایی شرکتونو دا ٹکتونو دا بیل وڑول دا تاکل نرخنامه خلاف کنی. دا دا غیداری وین قاسم رحیمی ازادی راڈیو تول دا مسئله با پا جدی توگه و چیری دا پدا سیال کده چه خلق دا هوایی ٹکتونو دا بیل وڑی دو اندیخ من کدی. بلخوا دا زین و توریسی شرکتونو مسئولین وی دا لوتکو دا ٹکتونو پا بیو که لپینزو نتر لسو دالر پور زیاد والی را غلی. خان محمد سین پر دی موضوع کار کرده.
د کورنۍ پروازونو د الوتکو د ټیکټونو د بیو لړیدو سره سم د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د هوایی شرکتونو دغه کار د ټاکل شوی نرخنامې خلاف او د منلو وړ عمل نه دی. د دغه ادارې بیان قاسم رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل. که څه هم په هیواد کې د آزاد بازار اقتصادي نظام جاری دی، خو بیا هم هڅه کیږي چې د هوایی شرکتونو د ټیکټونو د بیو په برخه کې شته مقررات پلي شي.
افزایش نرخ تیکت خلاف نرخنامه‌ای که ما دادیم
اینا در تیکتونو دو بایو لولول داغه نرخنامه خلاف دی چه کورونا یو هوایی شرکتونو تمور کردی دی. دا کار مونتا دا منلو نده، مونگ داغه موضوع جدی نیسو.
خاغلی رحیمی بویل لارزوان ورست با یا پخوانه نرخنامه پلیشی او یا بنوی. ده ده پا خبره لهمده الاملی لهوی شرکتونو غخته چه ده نرخنامه پاڑ خپل طرح دوی توس پاری چه لارزوان و روست با نوی طرح عملی شه. ده هوای پا نوی نرخنامه که با ده خلق و اقتصادی وضعیت هاو ده شرکتون اقتصادی سیاست وار پا پام که ونی ول شه و ده سرغلاون پا صورت که با سرغلاون که شرکتون او پختل شه. خاغل رحیمی ده تیکتونو ده باید ده الوریدو لامل ده صافی هوایی شرکت ده فعالیت دریدل ده حج پا مراسمو که ده آریانا هوایی شرکت بختیدل او ده خلکو ده تقاضا دیریدل گنی. زین افغانان ده هوایی شرکتونو ده تیکتونو ده باید الوریدو اندیخمن کری و پر حکومت انتقاد کوی. عبدالرؤف جلالزی و میرویس آزادی راڈیو تا وویل.
اولاد باید بجالا باید دیر پیکر وکری. ټول خلک دې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د لارې مشکلات اکثره خلک دې دښمن لخوا دي، په خطر سره مواجه کیږي. نو دولت باید په دې اړه ډېر فکر وکړي، خلکو د مشکلاتونو باید په نظر کې ولري.
دا مثلا ورته وایي چې په څه دلیل دې دا قیمتونه لوړ کړي دي، دا کنټرول کړه سي، ځکه چې د افغانستان د خلکو اقتصاد د تقاضا دا دومره نه کوي. تقاضا لرمه چې دا باید کنټرول شي.
ځینې توریستي شرکتونه وایي چې د ټولو هوایي شرکتونو ټیکټونه له 500 نه تر 1000 ډالرو پورې لوړ شوي دي. خود کامیر هوایی شرکت دایرکتر منیجر عثمان صمدی د خلکو دغه اندېښنې ردوي وای اوس د هوایی چلند نرخنامه پلی کیږي.
بای ندیل وڑی شوی او ده هوای چلند اداره نرخنامه تروس هم پلی کیگی. بای ندیل وڑی شوی.
خلق پا افغانستان که از مکنه لاره لخطر دکی گنی او لحکومت غواری چه جر تر جر ده هوای شرکتون لخوا ده تیکتون ده بایو ده الوڑول و مخوونی سی. خان محمد سین، آزادی راڈیو، کابل.
آزادی راڈیو لعون ترو وورزی پونه که
او دا هم یو امنیتی موضوع نه معلومه. واستوالو په غزنی کې د تختول شو لسوتن لډلې شپک خزي خوشی کړی دی. د غزنی د والی وین عارف نوری د یک شنبه پورې ازادي رډیو ته ویل چې د دغه تختون انګیزاله نه معلومه. مخپټه وسلوالو دا کسان د شنبه پورې د غزنی خار او قرباغ ولسوالۍ ترمنز يرغمل کړی چې پولیسي جرګه کې دغه ولایت د استادو په باور قومي او حقوقي بڼه لري. تفصیل د یوسف خان زدران په یو بل راپور کې.
وسلوالو کسانو چلای دقیق هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه ده معلومه. په غزنی کې د برمته کړیو لسو ملکی کسانو لډلې شپږ خزه خوشی کړی دي. د غزنی دی والی ویان عارف نوری د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل دوی نن د وسلوالو لمنګلو خوشی شوی او د نورو يرغمل شویو د خلاصون په هدف چناری نه دي هم هڅه روانه دي. د ازادي راډیو ته وویل د تختونکو د هویت په اړه دقیق څه نشي ویلی، خو تر ډېره فکر کیږي چې د سیمو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړه یې لامل وي.
تقریباً 150 کلونو ترسی دو سپارہ خریدنے روانہ پیدا شیو
مخپټو اسلوالو د شنبې پورې سهار وختي غزنی ته روان د قرهباغ ولسوالۍ لستنه اوسیدونکي له موټر ښکته کړي او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته بیولي وو. د سیمې اوسیدونکو او چارواکو ویلي چې په تښتول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو چې ښځې له تښتونې یوه ورځ وروسته خوشي شوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل د نښتې او شیر آباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جنایي اړخ اخیستی او دا پیښه رامنځته شوې ده. دی وایي د نښتې کله چې اوسیدونکي هزاره او اهل تشیع د شیر آباد یا شیر آباد سیمې د اوسیدونکو ترمنځ پکې زموږ پښتانه ورونه اوسیږي حقوقي دعوه ده. په دې برخه کې د حکومت مخالفینو تحرکات پیل کړي او غواړي چې حقوقي موضوع په جنایي قومي او مذهبي موضوع بدله کړي. نو ځکه یو شمېر اهل تشیع یرغمال نیول شوي ولې هڅه کیږي چې دا ستونزه حل شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د شیر آباد سیمې اوسیدونکي د نښتې سیمې د خلکو لخوا وژل شوی وو او د نښتې کلي اوسیدونکو بیا د شیر آباد په کلي د کارز اوبو بندې کړي دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې په یو شمېر نورو ولایتونو او ان پایتخت کابل کې هم د بېلابېلو سیمو او قومونو ترمنځ د ځمکو او ورته نورو مسایلو پر سر لانجې او ان جګړې رامنځته شوې چې بیا د قومي مشرانو حکومتي چارواکو او مخورو په وساطت هوارې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. پرون په کوټه کې په افغان قونسلګرۍ کې د خپلواکۍ اتنوي مکلیزه ونمانځل شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم پکې ګډون کړی و او ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ د ځپلي هیواد په توګه هیڅ چاته له خپلې خاورې د ګاونډیو په ضد د کارولو اجازه نه ورکوي او همداراز له ګاونډیو هم غواړي چې خاورې په ضد ونه کارول شي. تفصیل د بارکوال میخیل په ریپورت کې چې پیلې د ملي سندرو باندې کیږي.
د افغانستان د جنرال کنسولګری لوی چمنای د شنبه په مخستون لسلګونو ځای خلکو او افغان کډوالو ډکو یوې بلې خواته د افغانستان بیرغونه راځوړندو او پر دیوالونو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو بچا امان الله خان او د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی عکسونه لګیدلی وو. جشن د افغانستان او پاکستان په ملي سرودونو پیل سو چې خلک یې په درناوي کې ودرېدل. غونډه کې په کوټه کې د افغاني له احساس د کوونکو د افغانستان ترانه واورولې او ملي سندرو ته په ملي جامو کې اتړونه وکړل. افغان محصل سمد روشان د خپلې ویاندې په محل رنگ رنگ شعرونه هم واورول.
سوچ دا ځمکه اسمان وي، سوچ دا جهان ودان وي، سوچ ژوند په دې جهان وي، سوچ پاته یو افغان وي، تل بدا افغانستان وي، تل بدا افغانستان وي.
د غونډې په پیل کې د افغانستان جنرال کونسل شاغلی وحید الله مومند د برخوالو هرکلای وکړ. ورپسې له کابل راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نصیر احمد اندیشه وینا وکړه چې په پیل کې د افغان حکومت په استازیتوب په پاکستان کې خصوصا په کوټه کې د ترهګرۍ وروستي بریدونه وغندل. شاغلی اندیشه وویل افغانستان د ترهګرۍ د ځپلي هیواد په توګه د هغو ملتونو چې له ترهګرۍ کړیږي درد احساسولی سي.
قدر منوریدونکو د وخت کمخ لامل مونږ شوي کړی د راپور د تبشپړ خپور کړو، خو تاسو کولای شئ زموږ په ویب سټ کې دا او نور مهم راپور نو وګورئ. د بنگلاديش وی محکمې د هیواد د صدر اعظم د وژلو په ناکام پلان کې د لاسلرو په تور لستنه سختریزي په اعدام محکوم کړل. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې وی محکمې د اکشن بي پورز لستنه سختریزي په دې تور په اعدام محکوم کړل چې اولس کال مخکې د هیواد د صدر اعظم شیخ حسینه د وژلو هڅه کړې و. څارنوال شمس الحق بادل وویل ټول په اعدام محکوم شوي د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې غړي دي چې د یو ځای په ځای شوي شپږ اویا کیلوګرامه بم په وسیله یې غوښتل صدر اعظم د یوې غونډې په مهال ووژني. دا هغه ډله ده چې په بنګلادیش کې غیر قانوني اعلان شوې ده. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې شیخ حسینه چې رژیم سیکولار بلل کیږي او اوس د دریم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه دند ترسره کوي، تر اوسه له څو حملو بچ شوی ده. په 2004 کال کې په ډاکا کې د ترهګرۍ ضد یوه غونډه کې پر هغې په برید کې 40 کسان وژل شوي وو. په ډاکا کې په نننۍ محکمه کې نورو 12 تورنو ته د 14 نه تر 60 کلونو پورې د بند سزا واورول شوې. څارنوال وویل په بند محکوم شویو نهو تنو د مفتي عبدالحنان په مشرۍ ډلې ته چاودونکي مواد برابر کړي وو چې شیخ حسینه د صدر اعظم په لومړۍ دوره کې ووژني، او درې تنو نورو هم د 2000 کال د ګوپال گنج په پیښه کې لاس درلود. د محکمې د فیصلې په اعلان کې د حنان نوم نه و، ځکه هغه په تیر اپریل میاشت کې د هغې حملې په خاطر اعدام شو چې په 2004 کال کې په بنګله دېش کې د برېټانیا پر استازي کړې وه. برتانوی ډیپلوماټ له دغه حملې روغ وتلی خو درې پولیس پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. د مفتي عبدالحنان په مشرۍ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې په بنګلاديش کې د 1990 او 2000 لسیزو په ترڅ کې یو لړ خونړۍ حملې ترسره کړې وې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زلمی لوروزګان لیکلي چې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې او پښتنه کړې چې دولت کولی شي د افغانستان دښمنانو ته ماته ورکړي. هلال تورتم له د کندوز لارچی ولسوالۍ څخه لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید نور د بیکارۍ مخه ونیسي. جاوید له هلمند لیکلي چې د ناوې ولسوالۍ له جدي ګواښ سره مخامخ ده، که توجه ورته ونه شي نو بد عواقب به ولري. او جانان معتصم له زابل څخه لیکلي چې په دغه ولایت کې د خپلواکۍ ورځ ښه په شور ونمانځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سمنننۍ پښتو خبری مجله کې راټول شوی مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تلاس پاره.